په خبرو کې د ورځې 2 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زهارون بچا در سره يم. خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله درورو خبرونه بال مجید بابر اور.
مشال د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې هندوانو او عیسویانو د مظاهرې له لارې حکومت ته غوښتي چې د کچي د سیمې د غلو لخوا تختول شوي د دوی کسان دي ورخلاص کړي. د پاکستان چارواکي وایي چې د هیواد له مځکنۍ لارې د افغانستان او چین ترمنځ یو ځل بیا تجارت پیل شوی. د ایران دولتي رسنو د سپتمبر په 4 راپور ورکړ چې د ایران په شمال کې د سکرو په یو کان کې چاودنې شپږ مزدوران وژلي دي. مشال خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې هندوانو او عیسویانو د مظاهرې لاري له حکومت غوښتي چې د کچي د سیمې د غلو لخوا تختول شوي د دوی کسان دي ورخلاص کړي. مظاهره چیانو پرون د کراچۍ 3 تلوار سړک د احتجاج په توګه بند کړ او د دوی د زورونو د مخنیوي په حق کې شعارونه ورکړل. د مظاهرې یو ګډونوال ډاکټر وینس وی جی مشال لیډو ته وویل چې د کچي د سیمې یو شمیر هندوان او عیسویان د تاوان لپاره تختول شوي دي.
ہمارے وہاں 20 سے زائد لوگ اگوا ہیں جس میں سے 10 سے 12 ہندو لوگ ہیں.
دیوائی زمون حلتا د شلو نزیات کسان غلو تختولی چپکی د لسونا تر دول سپوری ہندوان دی او نور مسلمانان تختولی شوی. یوازی ہندوان نو تختولی کی گی.
روستو د سند کورونو چارو نگران وزیر بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز له مظاهره چانو سره مذاکرات وکړل او داوی وکړه چې هم پرون یې د عملیاتو پر مهال درې تختول شوی هندوان د کچې لغلو څخه خلاص کړی دي. تر دې وړاندې پښتنو هم د کچې د غلو لخوا د ځینې پښتنو د تختونو ضد مظاهره کړې وي. د پنجاب او سند پر پوله پرته په دې سیمه کې حکومت د اپریل میاشتې راهیسې د غلو پر ضد عملیات پیل کړي. په شمالي وزیرستان کې د یوې جرګې په حکم د یو کس کور سوځول شوی دی. دا پیښه پرون په خیسور سیمه کې شوې. مشال ریډیو په دې اړه له پولیسو سره تماس ونیو خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. البته ځینې ځایي کسانو مشال ریډیو ته ویلي چې دا کور د اوتمادو جرګې په حکم سوځول شوی دی. جرګه دعوه کوي چې د سوځول شوي کور خاوند په داسې حال کې خپل ورور وژلی و چې د اوتمادو جرګې په سیمه کې په خپل میندي شخړو کې په وجنو او حکومتي چارواکو سره په ملاقاتونو بندیز لګولی دی. په دې اړه د سوځول شوي کور د مالک دریز مخې ته نه دی راغلی. په کوټه کې د کسټم پولیسو چارواکو ویلي چې نن سهار د هکای چوک په سیمه کې د سمګلرانو سره د ډزو په تبادله کې یو کس وژل شوی. په کوټه کې د کسټم محکمې ویان ډاکټر عطا بړیس د دې پیښې په اړه نن د سپتمبر په 4 مشال لیډو ته ویلي چې نن سهار د کسټم محکمې سرتیرو په ناقانونه شیانو بار یوې لارې ته د ودرېدو اشاره وکړه نو هغوی پرې ډزې وکړې او وتښتېد. د کسټم چارواکو دا نه دي ویلي چې په دغه لارې کې کوم ناقانونه شیان بار وو او د کوم ځای نه کوم ځای ته په لاره وو. بړیس زیاته کړه چې وروستو د کسټم سرتیرو د هغه ګاډي تعقب کوو او د هکای چوک په سیمه کې د ډزو په تبادله کې د هغه لارې ډرایور ووجل شو. چارواکو د وجل شوي ډرایور شناخت د محمد قسیم په نامه کړی او وایي چې د کلا عبدالله اوسیدونکی و. د سیول لاین پولیس سټیشن ایس ایچ او میټا خان مشال لیډو ته ویلي چې پلټنې پیل کړي. تر دا مهال د دې پیښې په اړه د وجل شوي ډرایور د کورنۍ دریز نه دی پټاکه شوی. د پاکستان چارواکي وایي چې د هیواد لمځکنۍ لارې د افغانستان او چین ترمنځ یو ځل بیا تجارت پیل شوی دی. د تورخم د کسټم یو چارواکي محمد حماد پرون مشال لیډو ته وویل چې د چین مال وړونکي یو ټرک د سپتمبر په لومړۍ نیټه د سړک لارې له پاکستان افغانستان ته ولاړ. د چارواکو په وینا دغه ټرک په 1915 زیږیز کال کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ د ټی آی آر په نوم د شوي تړون له مخې د پاکستان له لارې افغانستان ته سامان وړی دی. تر دې وړاندې د اگست پر 23 نیټه د پاکستان او چین پر سست پوله د پاکستان له لارې له چین څخه افغانستان ته سامان وړلو د بهیر پیلولو په لړ کې په علامتي توګه د یو ټرک سامان وړلو په اړه پرانست غونډه وشوه. د فرانس د مهاجرت د ادارې مشر دیدی الی شی فرانس پریس اجانس ته ویلي چې د افغان طالبانو لخوا ګواښل شوي 15 افغان میرمنې له پاکستانه په یو پرواز کې فرانس ته روانې کړي چې نن به پیرس ته ورسي. لیشی زیاته کړې چې د ولسمشر په حکم دغو ښځو ته ځانګړې پاملرنه ځکه وشوه چې دغه ښځې په افغان ټولنه کې مهم حیثیت لري او غربیانو سره د نږدې تعلقاتو له امله د افغان طالبانو لخوا ګواښل کیږي. لیشی وویل چې دا ښځې به نن د سپتمبر په 4 پیرس ته ورسیږي. او رسته خبر دا چې د ایران دولتي رسنو د سپتمبر په سلورمه راپور ورکړ چې د ایران په شمال کې د سکرو په یو کان کې چاودنې شپږ مزدوران وجلی دي. سرکاري خبري اجانس ایرنا ویلي چاودنه په شمالي ښار دمغان کې په یو سلور سوا میټره جور کان کې شوې ده. سمدستي څرګندنه ده چې د چاودنې لامل څه و، خو ایرنا وایي چې دا چاودنه پرون د سپتمبر په درېمه شوې ده. ایرنا زیاته کړه چې د کان کیندونکو د ژغورلو هڅې ناکامې شوې وي، خو د سپتمبر په سلورمه سهار یې جسدونه موندل شول. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولوی مجید بابر اوریدل اوس پر شو رپورټونو ته. په کراچۍ کې مذهبي لګه کوي پرون په یو احتجاجي مظاهره کې دعوه کړې چې د کچې سیمې غلو د دوی یو شمېر کسان د تاوان لپاره تختول دي. دوی د خپل غوښتنو په حق کې شعارونه ورکړل او له حکومت یې غوښتل چې تختول شوي کسان خلاص کړي او په راتلونکي کې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. هغوی له چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته احتجاج ختم کړی. تر دې وړاندې پښتنو هم په ورته مظاهرې کړې وې او غوښتنه یې کړې وه چې د کچې سیمې غله د دوی کسان د پیسو لپاره تختوي. حکومت وایي د غلو پر ضد یې عملیات کړي دي. له کراچۍ نه د نیاز علي رپورټ چې د مظاهره چانو په شعارونو پیلېږي.
احتجاج کوونکو ویل د سند صوبې په کچه سیمه کې د هندوانو او عیسایانو لس کسان غلو تختولی دي چې پکې پیغلې، انجونه، ماشومان او ځوانان ډاکټران هم شامل دي او اوس یې د کورونو نه د کروڑونو روپو تاوان غواړي. د احتجاج په مهال د تختولې شوي مکی جگدیش رویری ډاکټر نرگیش کوماری مشال لیډیو ته وویل زما بوډا ترې تختولې دي او اوس یې د کورنۍ نه د کروڑونو روپو تاوان غواړي.
بچے کو کڈنیپ کیا
دا وای چیز ما بوڑا ترئی تختولی دے یو بل معشومی ہم تختولی دے دا وقت حلتا دا تختونی دیر زیادی پیخی کی گی پرانا روزی کی گی اوغل دا دیر پیسو مطالبہ کبی ہاوی دا کروڑن روپو تاوان گواری او حکومت دا وقت حص ہم نکوی
حکومت اس میں کچھ بھی نہیں کر رہی.
ډاکټر نرگیش کوماری زیاته کړی چې پولیس او حکومتي چارواکو ته د خپل تر او نورو کسانو د خوشی کولو لپاره وار په وار ویلي، خو تر اوسه یې خپلوان را خوشی نشول. د احتجاج په وخت د مظاهرې یو ګډونوال ډاکټر وینیش وجی بیا مشال لیډیو ته ویلي د سن صوبې کشمیر کنکوټ سکر سیمو کې د کچې د غلو لخوا د مدیر هسې د خلکو د تختونې پیښې روانې دي.
ہمارے وہاں 20 سے زائد لوگ اگوا ہیں جس میں سے 10 سے 12 ہندو لوگ ہیں.
دیوائی زمنگ ہلتا د شلو نزیات کسان غلو تختولی چپکی د لسنا تر دول سپوری ہندوان دی او نور مسلمانان تختولی شوی. یوازی ہندوان نو تختولی کی گی. ڈاکٹر منیر نائچ مکھے جگدیش کماری جی ادیب غلو تختولی دا پرانا روزی کاروبار کون کے ہندوان اور ٹرانسپورٹران د کلو نا تختول کی گی او پلارے د گاڈو ڈریوران تختول کی گی.
ڈرائیورز کو اٹھایا جا رہا ہے.
ڈاکٹر وینیش زیادہ کڑے چی د کچھی ڈاکوان د تختولی شو کسان ویڈیوگان خپلوانو تر لیگی او د کروڑونو روپو تاوان تر غواړي. احتجاج چې مازیګر پیل شوی وو تر شپې نه وخت روانو. مظاهره کوونکو په تین تلوار سیمه کې د احتجاج په توګه سړکونه هم تړلی وو. بلخوا د سند د کورنو چارو نگرا وزیر بریګیډیر ریټایر حارس نواز بیا د احتجاج کوونکو سره مذاکرات وکړل او داوی کړی چې د ستمبر په درېمه د کچې د غلو نه دوه هندوان په عملیاتو کې را خوشی کړی دي او نور به هم ډیر ژر را خوشی کړي. د سند کورنو چارو نگرا وزیر حارس نواز بیا رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د کچې د غلو پر ضد د لوی عملیاتو لپاره کار روان دی او ډیر زر به سیمه د غلو نه پاک کړل شي. دی وایي چې په جیکب آباد شکارپور کې موږ پوره تیاری کړې ده. د کچې د غلو پر ضد به ډیر زر عملیات پیل شي. د کچې د غلو پر ضد به په هر سیمه کې عملیات کیږي او تاسو به ډیر زر د دې عملیاتو اثر هم ووینئ. هندوان او ټولو لګکیو ته پسند کی مکمل تحفظ ورکړی شي. د سن په کچه سیمه کې د غلو لخوا هندوانو او عیسایانو د تختونې د لومړۍ پیښې نه دي. له دې وړاندې په یاد سیمه کې څو ځله د پښتنو کاروبار کوونکو د تختونې پیښې مخې ته راغلي دي. په 1300 میاشتو کې د خیبر پښتونخوا یو شمېر اوسیدونکو چې غلو د تاوان لپاره تختولي وو چې پکې د ټانګ اوسیدونکو وکیل حکمت الله، ایډوکیټ خالد بیٹنه، د سوات احسان الله، د شنګلی اسلم خان، د خیبر عمران افریدی، د وزیرستان سره تعلق لرونکي لقمان وزیر او پګنش می نور کسان هم شامل وو. یاد کسان بیا په کراچۍ، سکر او خیبر پختونخوا کې د پښتنو کاروبار کونکو لخوا وار په وار د لویو احتجاجونو وروسته را خوشی شوي وو. په کراچۍ کې ترانسپورټران او کاروبار کونکو وار په وار د حکومت غوښتنه کړي چې د سن په کچه کې د غلو پر ضد د لوی عملیات وکړي او د دوی جن او کاروبار دی خوندي کړي. د سن او پنجاب تیر حکومتي وزیرانو بیا وار په وار ویلي وو چې په یاد سیمه کې د غلو پر ضد روان کال د اپریل د میاشتې نه لوی عملیات روان دي او په دې عملیاتو کې د پولیسو سره رینجر ځواکونه هم برخه اخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د چین او افغانستان ترمنځ د پاکستان لاري تجارت بیا پیل شوی دی. پاکستاني چارواکو ویلي د چین مال وړونکې یو گاډی سوره جوړاندې ترخم لار افغانستان ته تللې ده. د دوړو هیوادونو ترمنځ دغه ځمکنۍ تجارت د ټي آی آر په نوم د ونړیوال تړون لمخې پیل شوی چې په 1975 کال کې ګڼ شمېر هیوادونو د سوداګرۍ د ودې لپاره لاسلیک کړی و. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي محمد حماد لخوا د سپتمبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویل شوی چې د چین او افغانستان ترمنځ د سرک للارې تجارتي حل ځلې پیل شوې او څو ورځې وړاندې د چین نه د کارګو یو ګاډی په سست بارډر پاکستان ته داخل شو او بیا تورخم للارې د سپتمبر په 1 نیټه کابل ته ورسېد. دوی ویلي چې دا ګاډی د ټي آی آر ترانسپورت انټرنیشنل روټ داغې تجارتي لوزنامې لاندې کابل ته ورسېد چې 1975 کې په جنیوا کې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو لاسلیک کړی. په پېښور کسټم هاوس کې د ترانزټ ټریډ یو چارواکي شمس الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې ټي آی آر لوزنامې لاندې بعد مال ډک ګاډي بغیر له څخنډه یو شمېر ملکونو څخه راتېرېدی شي او په دې کې موجود مال با یو گاڑی نه بلتا نه اڑوی بلکه هماغی گاڑی کی با خپل منزل تا رسی چې په کوم کې رابار شوی وی.
په څو ملکونو باندې ترانزیت ګودز کراس کوي او دې کې دا کراس ټفینګ یا دا ترانسلوډینګ ضرورت نه وی. یو ټرک په څو ملکونو باندې پاس کیږي، جست په کراسینګ پوینټ باندې هغه ډاکومنټس چیک کیږي، یعنی کنټری اف اوریجن نه فائنل ډیسټینیشن پورې با یو ټرک زی. یا یار فائدې دادی چې دې سره به دا یو بل دا زری او صنعتي اجناس چې دي دا به انټرنیشنل مارکیټ ته په تیزی سره راسي. دې باندې به چې کوم ترانسپورټیشن کاسټ دی هغه به کم راځي، امپلایمنټ اپرچونیټیز به راځي، د خلکو د ژوند معیار به ورسره امپروو کیږي.
د اقتصادي چارو په ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې دې ډول زمکی تجارت سره به پاکستان او افغانستان کې زیات نه زیات خلکو خوړو ته رسایي اسانه شي او ټیکنالوژي ضرورت به پوره شي.
را روان وخت کې کدا دغه شان تجارتی اړیکه مخ په وړاندې باندې لاړې شي، نو د ملکونو ته چې کوم چیلنجز خاص کر افغانستان پاکستان ته مخامخ دي، چې هغه فوډ انسیکیورټی ده، هغه کوم چې نور مسائل دي، ټیکنالوژیکل مسائل دي او دغه شان ته نور چې کوم دي، نو هغه باندې ډیر حد پورې قابو راوستي شي او هغه مسائل حل کړي شي. نو دا ډیر یو خو اقدام دی او دی به ډیر خو اثرات دي. د دې با په پاکستان او افغانستان په چین ایران او دغه شان په واستي شي چې څومره ریاستونه دي، په دې ټول باندې ایون پرشیا باندې د دې ډېر ښه اثر پروته شي.
سوداګر وایي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په تیر وختونو کې د ټي آی آر په نوم دا لوزنامه څو څو وارې معطل شوی او په کار ده دا وار په مستقله توګه بحال وساتل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستا تاسو لپاره خبري غړی تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ.
خیبر پختونخوا ځینو سرکاري پونتونونو د روان 2023 زیږدیز لپاره په خپلو فیسونو کې 10% اضافه اعلان کړی ده. له دې پونتونونو څخه یو د پیښور اسلامي کالج پونتون هم دی چې ویان دی وایي دا اضافه له قانون سره سمه کړی ده. خو بلخوا زده کوونکي وایي دوی یو کورنۍ وار لمخه ګرانۍ پریشان کړي او د زیاتو فیسونو پرې کولو وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د صوبې سرکاري کالجونه او پوهنتونونه له مالي ستونزو سره مخامخ دي او له حکومته د پیسو غوښتنه کوي. تفصیل عظمت علي شاره کوي.
د خیبر پختونخوا ځینې سرکاري پوهنتونونو د کال 2023 لپاره د 14 نه تر 14 او د ایم فیل او پی ایچ ډی په فیسونو کې د زیاتوالي اعلان کړی. دا په داسې حال چې د خیبر پختونخوا سرکاري پوهنتونونه او کالجونه د مالی ستونزو سره مخ دي او صوبایي او وفاقي حکومت ته د فندونو لپاره مراسلې استولي خو غوښتنه لا هم نه دي منل شوې. د پوهنتون زده کوونکي اسامه حنیف وایي چې د داخلو ترڅنګ ورته د هاسټل ترانسپورت او نور فیسونه هم سیوا دي. نوموړي زیاته کړه چې کله هم مالی ستونزې راشي نو پوهنتونو ناز د کوونکو ته فیسونه سیوا کړي.
خیبر پختونخوا جامعاتو فیسونو کې 13% انکریز کړی دی. همدغه شان د اسلامي کالج هم خپل فیس د 47,000 نه د 51,000 پورې رسولې دی. د سیمستر فیس په زیر د دې چې حکومت وقت او طالب علمانو ته سکالرشپس پرووایډ کړي هغې ته ریلیف ورکړي هغې نور هم په ازمایش کې اچي په هغې باندې د ظلم کوي.
اسلامي کالج او زری پوهنتون په خپل فیسونو کې 10% زیاتواله راوستي. د اسلامي کالج پوهنتون ویان علي هوتی مشال ریډیو ته ویل چې د پوهنتون د قانون د لاندې هر کال 10% فیسونه سیوا کوي. نو موري زیاته کړه چې په سرکاري کالجونو کې په کمو پیسو د 14 نه تر 14 ټولګي پورې زده کړې ورکول کیږي چې ورسره په پوهنتونونو کې د زده کوونکو شمیرې په کمی دودي او مالی ستونزې هم سیوا کیږي.
او د یونیورسيټي د رول سیدي یاد کم د فیس چې کم سیوا شوی دی نو دا خو ډېر ټایم نه هم داسې کال په کال باندې چې دینو فیسونه سیوا کیږي او دا خو پراسپیکټس کې داسې دینو د اول نه مینشن شوی وي. کالجونو کې هم چې بی ایس شروع شو سمستر سیستم التم شروع شو د هغې پیسې ډېرې کمې دي د یونیورسټیانو د لازم دی چې ډېرې د هغې په وجه باندې په یونیورسټیانو کې چې دینو ایډمیشن
پاکستان تحریک انصاف پتیر حکومت کې د لوړو زده کړو فنډ 11% کم کړو چې لوجه د پوهنتون بجټ هم د 14 اربو نه 2.5 ارب روپو ته راټیټ شوی دی. د اسلامي کالج پوهنتون استاد پروفیسر شاهنواز مشال ریډیو ته ویل چې دا عمل د پوهنتونونو د شخصي کولو طرف ته لار جوړول دي. نوموړي زیاته کړه چې د 13 ترمیم نه رستو د صوبایي حکومت ذمہواری ده چې د پوهنتونونو مالی ستونزې هوارې کړي.
دغه پرایوټایزیشن په عمل کې خو بیا هم دا کیږي چې د زده کوونکو د سټوډنټانو فیسونه سیوا کیږي او د دې سره سره چې دی د دغلته د ملازمینو او استادانو تنخواګانې چې دی په مختلفو طریقو باندې کمیږي یا پاغې کې مختلف قسمه کټوتیانې راځي. دې دوران کې د یونیورسيټیانې د ډیرو بحرانونو سره تیرېدلې او حکومت چې بجټ کم کو نو د دې سره سره به یو اډوایزري یونیورسيټیانو ته لېږله او یونیورسيټیانو ته به وی چې تاسو خپل چې کم ریسورسز دي خپل کم وسایل چې دي تاسو د اغې نه پیسې ګټل شروع کړئ. نو د یونیورسيټیانو سره خپل وسایل بدسوي لکه کم شکل کې به وي د یونیورسيټیانو وسایل خو هم دغه زده کوونکي دي دغه سټوډنټان دي نو سټوډنټانو فیسونه چې دي دا سیوا کېدل شروع شو.
د اگست په 13 د پیښور پوهنتون استادانو هم د تنخواګانو د نشټوالي پر ضد احتجاج کړو او ویلیو که پوهنتون انتظامی او د لوړو زده کړو ادارې ورته ستونزې حل نکړي نو پوهنتون به په مستقله توګه بند کړي. بلخوا د پوهنتونونو انتظامی وایي چې اسلامي کالج پوهنتون ته 50 کروڑ او پیښور پوهنتون ته 315 میلیون روپۍ پکار دي چې د پوهنتون انتظام وچلوي. د اگست په 13 صوبایي حکومت د تنخواګان لپاره پیښور پوهنتون ته 2.5 کروڑ روپۍ ورکړې. عظمت علی شاه مشال ریڈیو پیخبر.
مشال ریڈیو د خبرونو رپورټونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو پشپا پر منځنیو او پورز پر لندو صفو اوریدلی سي. زموږ پرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځو جرګې د یو کس کور ړنګ کړی دی چې پر ټولنیزو رسنیو پر دغه اقدام نیوکې شوې دي. د جرګې په حکم پرون د یو کس کور ځکه ړنګ کړل شو چې د جرګې په داوا هغه خپل ورور په داسې حال کې وژلی و چې جرګه لا هم روانه وه. په 2013 کال کې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا تر ورګړېدو وروسته وسلته دغسې یو اقدام غیر قانوني بدل کیږي. همدا لامل دی چې د ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو تنقید کړی او ویلي دي چې د یو کس د کړنو سزا د هغه کورنیو یا خپلوانو ته باید ورنه کړل شي. له بنو د عمر وزیر رپورټ اورو.
د سپتمبر په دریمه اوتمنځای جرګې خیصور کې د یو کس کور په هغه تور وسوځه وو چې د مشرانو په وینا خپل ورور یې وژلی وو. د مشرانو وینا ده چې تر څو جرګه روانه وي څوک به د چا وژنه نه کړي، حکومت سره به جرګه نه کړي، د خلاف ورزي په صورت کې جرمانه اخلي او اخیستل شوي کورونا یې ړنګوي. د سپتمبر په دریمه د اوتمنځای جرګې سلویشتي یا چیغې وړاندې ملک نصرالله، ډاکټر ګلالم وزیر، ملک رب نواز وزیر او نورو جرګه ته وویل چې چا هم د جرګې د پریکړې خلاف ورزي کړې سلویشتای د ورشي کور دې ورته وران کړي او جرمانه به اخلي. اوتمنځای جرګه د 13 میاشتې نه رزمه کې روانه ده چې د مشرانو په وینا سیمه کې د امنیت ټینګښت سره سره نورې غوښتنې هم لري او تر څو چې یې ټولې پریکړې نه وي کړې او غوښتنې یې پوره نه وي تر هغې به د حکومت سره هر ډول جرګه ناسته باندې بندیز وي. چا چې خلاف ورزي کړې هغه ډیری مشران جرمانه شوي او د پاتې نه جرمانې اخلي او کورونا به یې ړنګوي. د جرګې دغه اقدام په اړه حکومت لخوا هیڅ غبرګون مخې ته نه دی راغلی. مشال ریډیو هڅه وکړه چې دغلته له فوځي او انتظامی مشرانو موقف واخلي خو دوی هیڅ ځواب نه وکړ. البته مرستیال کمیشنر ریحان ګل خټک تر دې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې اوتمنځای جرګې سره مذاکرات لګیا دي، هر ډول ډاډ یې ورکړی چې امنیت او نورې ستونزې د حل لپاره حکومت ګامونه اخلي. نوموړي او دغلته فوځي چارواکو څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې د قانون سرغړونه چې څوک هم کړي پر ضد به یې قانوني کاروایی کیږي. شمالي وزیرستان کې د اوتمنځای جرګې لخوا سوځول شوی کور په اړه په ټولنیزو رسنیو هم تود بحثونه روان دي او دغه ګام غندنه کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د غلط ځوانانو او مشرانو چې نه غوښتل د حالاتو د نزاکت په وجه نامونه واخلي او خپل غږونه ریکارډ کړي، مشال ریډیو ته وویل چې د یو کس سزا ټول خاندان ته ورکول کم قانون او انصاف دی. دوی وویل چې حکومت، پولیس او ادارې شتون لري نو بیا مشران یا جرګه د کم قانون لاندې د خلکو کورونه د جرمانې په تور سوځوي. اوتمنځای جرګې سیمه کې په پولیو ساسکو او مهم هم بندیز اعلان کړي. دوی اعلان کړي چې د اوتمنځایو کم مشر یا ځوان هم د فوځ جنرال، کور کمانډر او یا نورو فوځي چارواکو جرګه یا ملاقات ته تللې د غوی ټولو نه جرمانې اخلي او د ډیرو مشرانو څخه دغه جرمانې اخستې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرتز.
اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د منځنۍ کورمې خلکو د ځینو امنیتي پوستو پر ختمېدو اندېښنه خولېده. دوی پرون مشال اډو ته وویل چې د وسلوالو تر بریدونو وروسته دغه پوستې ختمې کړل شوې دي، چې ورسره د دوی ویره هم زیاته شوې ده. په دې اړه د ځایي انتظامیې او یا هم پوز رسمي دریز مخې ته نه دی راغلی، خو یو چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال اډو ته ویلي چې دوی یوازې غیر ضروري پوستې ختمې کړې دي. تفصیل له طارق اورکزی ورو.
په منځنۍ کورما کې لا یو شمېر ځایونو امنیتي پوستې د ختمېدلو پالیسۍ مقامی خلک په تشویش کې اچولې دي. د تنده محمد بلال مشال رډیو ته د اتوار پر زویلی کڅ هم په سیمه کې تازه تر هغریزه پیښه پر کېدلو خلک ریدلی، خو حوصله هلو بلل چې پر زید مقابله هغلته لا پوستو امنیتي سرتیری د لری کولو حکمونه جاری شول.
په کار دا وی چې هغه واقعیا نه بعد سکیورټی زیاته شوی وای، یا چک پوینټس کوم دی هغه زیات شوی وای. خو چې سمرم چک پوینټس په الیسیزه سیمه کې هغه ټول خالی کړل شول او سمره سکیورټی فورسز دی هغه د غزینا لړل، نو یو خو هغه نه خوشګوار واقعې د واجنه علاقې کې خوف پیدا شوی او دغه د واجنه هغه خلک ډیر زیات تشویش کړي. دویمه سکیورټی ادارو چې کوم دی خپل سکیورټی فورسز د غزینا ویستل، نو هغه سره د علاقې خلک نور هم خوف او حراس کې او تشویش کړي.
منځنی کور میں په مختلفو ځایونو کې وسلوالو پر امنیتی ځواکونو سلور داسې بریدونه وکړل چې نه یوازې تلفات واړول بلکې بیرته د فعال کېدلو احساس هم پیدا کړو. په جولای او اگست میاشت کې د معلوماتو تر مخه پله پسې تر وسلوال بریدونو پس په الیشیرزو، مسوزو، زهمش او پړچمکنی کې موجود تر 15 زیات پوستې تر اوسه له امنیتی سرتیرو خالی کړې شوې دي. په یاد سیمو کې دا وخت تر 25 پورې امنیتی پوستې لا هم فعال دي. په الیشیرزو کې د بنډې اوسیدونکو زاید شاه مشال لډیو توای کا وسلوال بیرته راغلی نو پر ضد بیا عملیاتو شی خو پوستې دورته نه پرېږ دی.
کله کې کی د سینیم حرکت شوی چې د واجی چک پوسټ هلي کوي، نو په کور دادې چې دیو دالته سرچ اپریشن وکي یا سکوم نه پرې دی عادت یو ته کی بجای دي سدا چک پوسټ پرې دی سره علاقې کې خو په هیروس پیدا کیږي.
په منځنۍ کورما کې مخ کې د وسلوالو مضبوطې ټکانې وی خو چې کله په 2010 کال کې عملیات پیل شول نو له هغه ځای ټول وتښتیدل او د پاکستان پوسټ امن قائم کړو. د کوټکی اوسیدونکو محمد آصف مشال رډیو توای په سیمه کې تر عملیاتو پس ځای پر ځای قائم شو پوستو سره امن بحال پاتې شوی، خو چې ووسی ختمې کړې نو سره هر څه لمنځه د تلو خطر ده. آصف زیاتوي په سیمه کې د وسلوالو آزاد فعالیتونو مخه نیستلو مؤثر او بهتري نظریه هغلته امنیتي پوستې قائم ساتل دي.
زه حکومت کوم چیک پوسټونه اپریشن نه بعد قائم کړیو په لشیزي کې، نو هغه چیک پوسټونو سره علاقې کې ډیر زیات امن او امان وو. نو بغیر د څو زرا حکومت څوکوم دي دغه چیک پوسټونه ختم کړو، نو مهرباني د حکومت وکي چې دا چیک پوسټونه دوباره بحال کړي، ولی چې علاقې کې ډیر زیات تشویش ته او خوف او حراس پیدا شوی دی.
بل خو په دغه اړه د پاکستان پوز او پولیسو ښکاره د رزمه خطرقله او نه ځلې انتظامی سویلی. البته یو امنیتی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لوډیو ته پر 3 ستمبر ویلي د امنیت ساتلو په لړ کې چې کومه اهمه پوستې دي هغه دوی ساتلي، خو نورې ځکه لري کړي چې غیر ضروري ول او بل د سرتیرو سکوټي هم په پام کې نیولې. چارواکي وايي په تړلي کې پر شپږشته مګز د پولیسو پر ګاډي پسې بامي 14 تر کې دلو پس پوز او ملشي ځواک په ګډه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي چې په کې له 500 تر 200 امنیتي سرتیري برخه اخلي. چارواکي زیاتوي په الشیزو کې دا وخت لټونی عملیات روان دي او چې کله هغه پاک شي نو د مسوزو او پړچمکني سیمو ته به هم د وسلوالو پسې ورځي. هغه دا هم ویلي په سیمه کې امن بیرته بحالولو له خپلې ذمواري دوی غافل نه دي پاتې. طارق رگزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو اوردونکو د زمونږ نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اوروم. په کراچۍ کې هندوانو او عیسایانو د مظاهرې له لارې له حکومت غوښتي چې د کچې سیمې د غلو لخوا تښتول شوي د دوی کسان خلاص کړي. مظاهره چانو پرون د کراچۍ تین تلوار سړک د احتجاج په توګه بند کړی وو. د دوی د زورونو د مخنیوي په حق کې شعارونه ورکړل. وروسته د سند کورنیو چارو نگران وزیر بریګیډیر ریټایرډ حارث نواز له مظاهره چانو سره مذاکرات وکړل او دعوه وکړه چې هم پرون یې د عملیاتو پر مهال درې تختول شوي هندوان د کچې لغلو خلاص کړي دي. تر دې وړاندې پښتنو هم د کچې د غلو لخوا د ځینې پښتنو د تختونو ضد مظاهرې کړې وې. په شمالي وزیرستان کې د یوې جرګې په حکم د یو کس کور سوځول شوی دی. دا پېښه پرون په خیسور کې شوې ده. مشال ریډیو په دې اړه پولیس سره تماس ونیو خو هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. البته ځینې ځایي کسانو مشال ریډیو ته ویلي چې دا کور د اوتمانزو جرګې په حکم سوځول شوی دی. په خیبر پښتونخوا ته ورګړېدو وروسته هلته عدالتي نظام یعنی قبایلي سیمو ته عدالتي نظام غځېدلی او جرګه په قانوني توګه د داسې هیڅ کوم ګام پورته کولو حق نه لري. او په کوټه کې د کسٹم پولیس چارواکو ویلي چې نن سهار د هکای چوک په سیمه کې د سمګلرانو سره د ډزو په تبادله کې یو کس وژل شوی دی. په کوټه کې د کسٹم محکمې ویان ډاکټر عطا بړیڅ د دې پیښې په اړه نن مشال اډو ته ویلي چې د کسٹم محکمې سرتیرو سهار نن سهار په ناقانونه شیانو بار یوې لارې ته درېدو اشاره وکړه خو لارې په ډزې وشوې او هغه وتښتېده. د کسٹم چارواکو دانی دی ویلي چې په دغه لارې کې کم ناقانونه شیان بار ول او د کم ځای نه کم ځای ته په لاره وه. بړیز زیاته کړی چې وروسته د کسٹم سرتیرو د هغه گاڑی تعقب وکړو او د هکای چوک په سیمه کې د ډزو په تبادله کې د هغه لارې ډرایور ووژل شو. تر دا مهال د دې پیښې په اړه د وژل شوي ډرایور د کورنۍ دریز نه دی په ډاګه شوی. اوس په اوریدونکو د مشال ریډیوي مجله خپرونه وړاندې کوو. د دې اونۍ په پروګرام کې د ملکنډ د یو ځوان شاعر دانیال حیران خبرې او د هغه ځینې شعرونه به ترې واورئ. نوموړی د سیمې د ادبي جرګو غړی هم دی. دا خپرونه درته هره اونۍ نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیو ګلالۍ اوریدونکو ستړي مشه. نجیب عامر ما او تاسو ته په یو نوي غنا کې هرکلی وایم. دا اونۍ را سره له پښتونخوا نه یو تکړه زلمی دانیال حیران صاحب ملمه ده. دانیال حیران صاحب ښکلی شاعري کوي. له دوی سره به لانو راشنا شو. دانیال صاحب همدا شیبه د واتس اپ ته لارې را سره ده. دانیال ستړي مشه، په خیر راغلی.
ډیره زیاته مننه د ټولو نه مخکې خو ستاسو مننه کوم او د مشال ریډیو چې څومره اوریدونکي ټولو ته زما له طرفه سلامونه. ډیره زیاته مننه.
وعلیکم السلام. دانیال، زمونږ اوریدونکو ته په سر کې د ځان په اړه لږ معلومات ورکړي. د زده کړو په اړه دی، د چم مالت په اړه دی، د کوم ادبي جرګو سره ناسته پاسته لري، لږ خپل تعارف ورسره وکړي.
ډیره زیاته مننه. زما نامه دانیال حیران ده او د ملکنډ درګې هیروشا زورمنډۍ کلی سره تعلق ساتم. او ادبی زده کړې چې کومې دي نو تقریبا دا خو د سړي کې دا صلاحیت شي نو دا پیدایشي ورته وایو، ځکه چې مونږ پوه شوي نو هغه خپل شوق د لارې دغه میدان ته راغلی یو. نو تقریبا دغه کال 2014 خوشا دغه شان بیا ټولنو لم د سر روان شو. کنه په اوله کې به زما رمداد پښتو د بی جرګه کوپر ملکنډ هغې له بتللو او وسم روانه د باغې کې دغه شان سکتر وغیرہ دغه شان پس اوهدوم پکې پاتې شي. دغه شان اوس د سوکالو نه په پښتو د بی جرګه ملکنډ هغه کې هم خپل ناس تکو او دغه مشرانو نه کوم زده کړی او دغه په امې پلونو کې پاتې کیږي. دغه مشاعرې خپل شعرونه غوي سره شریف دغه شاعرانو زده کړی وو. دغه زمونږه سفر دی او لا جاری دی.
الله دې کامیاب لره په خپل سفر کې. نو دره ته وای چې زیاتره څه لیکي تاسو؟ نثر لیکي که شعر لیکي؟
زیاتره خو جی چې اول نه مونږ کوم لیکو نو شعر لیکو. کنه دغه شان نثر هم پکې خو اره وار څه لیکل میکل کو. او زیاتره چې کوم لیکم او کوم اړخ مې دی نو هغه شاعري ده.
صحیح. او بیا د شاعرۍ په میدان کې خو ډیر صنفونه یې. تاسو په کوم یو باندې تبازمای کوئ؟
زما تبازمای خو زیاته لکه په غزل د دسمو پکې نظمونه لیکلي دي، سندرې به مې پکې څه وخت لیکلي.
ولکه زیات تر چې مشاعرو کې مو وایو او دغه خو بس یو لاره جوړه شوې درس او غزل وی دی بس هغه شان مونږ هم دغه غزل زیات تر لیکو او زیات وایو هم
صحیح او تاسو لکه تر اوسه به مو څومره شاعري کړي سه کتاب مو چاپ کړی دی
نه جی کتاب خو مشران وی چې څومره وخت تیریږي نو لکه څنګه چې په عامو خبرو کې د سړي هغه عقل پخیږي او خبرې پخیږي کنه لکه مونږ چې د خپل وړوکوالي خبرې را یادې کړو نو زیات ارزان پسې وخندو دغه شان شاعري هم دغه ده خپل احساسات او دغه یو ذهن نه راوتې خبرې نو څومره چې په مخ کې ځو نو شاته شاعري چې ده نو دا بیا سړي دغه شان ښه نه ښکاري کنه لکه ډېر مشاعران او خو شاعران هم زیات پروین نشي دا وین دا خبره واورو کنه او بیا مونږ له خپل عام ژوند کې هم له زده کوونکي سټوډنټان یې کنه ولې کتاب پړه مو خیال نه دراغلی نور شاعري چې ده نو زما په خیال چې کتاب نه به هم زیات
صحیح او نن سبا هو د سوشل میډیا دور دی نو زیاتره خلک چې په خو به کتابونه چاپولم اوس نه چاپي اوس وی چې یاره کتاب خو پنځه سوه یا زر تعداد کې به چاپ شو هغه به یاد چاته رسېده یا نه خو په سوشل میډیا باندې که ته خپله شاعري خورکې نو ډېرو خلکو ته په لنډ تنګ وخت کې رسېږي او فیډبیک هم مخې ته راځي تاسو خپله شاعري په ټولنیزو رسنیو باندې خپروئ دانیل
او جی دغه شان کله کله پکې لکه کلام نیم شریک کو یا څه واقعا داسې وشي د پښتنو خاوره د ډېرې مسلې پرې راځي نو د هغې مطابق چې څه شعر نیم یا غزل نظم وغیرہ یا غپ داس شریک کو کنه او دا خبره واقعي چې کتاب واخلې اوس خو زمون خو دغه بدبختیم ده چې د پښتو کتاب خو زیاتره څوک داس خاص لولي نه چې خو کتاب یې ولې نه خپل لوستون کې پیدا کی خو زیاتر توجه د خلکو نثري کتابونو ته ده او شاعري دغه کلاسیک او دغه زیاتره خلک لولي نو په الحال مو دغه
خبره دانیل تا مخ کې وای چې ته په خپل تر اوسه زده کوونکې زلمه یو ډیر لاره په مخ کې لري د تعلیم په میدان کې نو کومه څنګه د ځان ته غوره کړې د ادبیات لولې لټریچر لولې کنه ساينس لولې او استاد تعلیمي هلې ځلې د شاعرۍ د وجې متاثر کیږي خو نه
زما خو چې کومه څنګه د کوم اړخت نو هغه کمپیوټر ساينس دی کنه تقریبا په میټریک کې تما کمپیوټر ساينس او دا شان په اف ای سی چې ما هم زما کمپیوټر ساينس شوی او دا محل زما د کمپیوټر ساينس دویم سیمستر دی بی ایس په ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج درګه کې بس دا تکړی دی او رواني دی او د دې تکړی هم بس په مطالعه کې او د مشرانو سره کېنو په دې طریقه کې
نو چرته د ساينس هغه فارمولې او چرته قافیه ردیف او سیلابونه دا دواړه په ټکر کې نه دي
نو خیر دا بحرونه او سیلابونه چې کله شمارو را شمارو نو لږ ډېر د سیدا میتس په کې پالو کړو کنه او نور واقعي بس ادب چې دی نو مونږ دې ته د خپل شوق لاړه لوجې راغلی یو کنه او زما په خیال چې مونږ دا غسپوکان نام کله کله اگر ډیر مینه د خپل ژبې سره او خپل کتابتون یا خپل ځان لمو په کور کې لایبرری جوړی کړی یا هغه د خپل شوق د وجی کنه نو کو بیا مونږ په کالج کې هغه او یا ونه وای دغه خو هغه سره په ډیګری سړی اخ دی زیات تر کنه مطالعه زمونږ په خپل کور کې دا غیر روان یو په کالج کې دې نه بس زما کمپیوټر ساينس سره او اوس می بیس شروع
صحیح الله پاک ته په ټولو سانګو کې وزل او چې تا پکې کار کړي یا پل دی خیره پل دی بختور شه زمونږ اوریدونکو ته سوور و دانیال حیران چې دوی ته پته ولګي چې زمونږ زلمی ډیره ښه شاعري کوي او دانیال یو لاغو زلمو څخه دی چې مشران د خپل شاعرۍ نه کړي دي متاثر کړي دي بلکې حیران کړي دي نو سوور تا وره
یاره جی بس کلام به وګورم تاسو ته به دغه د مشال ریډیو ملګرو ته به واورم چې ستاسو په اجازت چې غرونه پریواته ټپې سندرې چرته یوسو چې غرونه پریواته ټپې سندرې چرته یوسو په دې حالاتو کې د زړه خبرې چرته یوسو او لکه سړی چې په خپل لاس په ځان چاړه راکاږي لکه سړی چې په خپل لاس ځان چاړه راکاږي چینار ترې چرته یوسو دا نختر چرته یوسو او اخر
پسچ مطمئن کړو ځان پسو پایو اخر پسچ مطمئن کړو ځان پسو پایو چې زړونه چرته یوسو دا کندر چرته یوسو او سمرا چې تا ته نږدې کېږم دومره زم لزانه سمرا چې تا ته نږدې کېږم دومره زم لزانه د ځان تکل کې چې ځان تا نه لري چرته یوسو او مقصد چې دانیاله وی چې هر ساعت مو پراحت او زیری دانیاله وی چې هر ساعت مو پراحت او زیری دا مازیګر چرته دا سحر چرته یوسو چې غرونه پریوه ټپې سندرې چرته یوسو په دې حالاتو کې د زړه خبرې چرته یوسو
ملګرو تاسو واورید دانیال غمې دی او دانیال یوازې تخلص حیران نه دی کې دا ظرفیت شته چې خلک حیران کی نو درته وای چې دانیال دا زلمی چې دی دوی د مشرانو سره چې کله کینی په ادبی جرګو کې نو د مشرانې لکه تشویقی کنه کله کله زړه مرته ماتی
یره جی ډیر داسې پړاوونه پکې راشي چې زړونه مات هم شي یاره دا وی سووی او بیا چې انسان سوچون کې نو بس دغه پړاوونو نه سړی را تیر شو نو سپې نه جوړ شي کنه زموږ مشران به دغه شان په یو وخت کې ځوانان وو دا خبرې به تیرې شوې په ډېرو خبرو به خفه شوې نو موږ ته خو چې کمې خبرې شوې وي نو بس په دې قبلو چې یعنې دا زموږ د اصلاح دپاره وایي که نه ځکه په دوی ټولو دا خبرې تیرې شوې دي نو خبر هم مشران کوي نو بس وږي ورته د اصلاح په نظر
ستاسو په سیمه کې خو ساحل صاحب هم دی داسې نور مشران هم دي د پښتو ژبې پیاوړي شاعران هلته دي لیکوالان هلته دي د چا چا سره پکې ستاسو ناسته پاسته کی
یاره جی په ملکان خو چې لکه مطلب څومره ملګري مشران دي نو تقریبا د ټولو سره ناستې شوي اوسې زموږ چې ولنه شمشاد انگار صاحب دا بالکل مزاحیه شاعر زمونږ کلیوال دی دغه شان محمد طاهر صاحب چې زمونږ په سکول کې هم په کله چې زه میټرک کې زمونږ د کیمستری ټیچر سایل صاحب دلې سره پښتو د بی جرګل زمونږ یو ځای لکه هغوی سکتر دي نو هغوی سره به ناستې کېدلې بیا د سایل صاحب پس د سبحان عبید صاحب دا ټول چې کوم دي نو مونږ د یو ټولنې یو ډېرې ناستې مو د دوی سره امیر رزاق امیر صاحب شو دغه شان نور هم د دنیا مشران دي په ملکنډ چې اوس که زه بیل بیل نو مخلم زما په خیال چې ځینې رانه په کېرېږم د ټولو سره زیاتې ناستې شوي دي او ښه مینه محبت او د شفقت په نظر یې مونږ ته کتلي دي
صحیح او دا راته وایي چې ستاسو په شمول ډیر ځوانانو راځي ادبی جرګو ته ځکه پخوا به زه چې به ادبی جرګو ته لاړم نو داسې مشران خلک به ناست و زلمی به ډیر کم راتلل اوس څه صورت حال
اوس خو وګورو نو زما په خیال د شاعرانو په شمیره کې خو زما په خیال ډیر زیات اضافه هم شوې ده لکه ډیر کم عمره شاعران هم شته اوله خو چې به د رامداد پښتو ادبي جرګه ټولنې له به کوم وخت کې را شروع شومه نو هغه وخت کې زه ټولو نه مطلب کشر وم او لکه کشر څه چې زما نه پکې تقریبا لکه داسې د سیوا عمر هغه کشران هم نه وو که نه زه پکې بیا ډېر کشر وم اوس خو دا داسې را غټ شو او دغه شان د سایل صاحب دلې پښتو ادبي جرګه د هغوی سره چې څنګه کېنو څنګه چې پکې څه یم دغه شان پکې نور هم څو ځوانان شته دی راځي او خو مطمئن الته خپل ناس ته کوي او خپل زده کړه یا خپل څه شعر نیم وړاندې کوي د مشرانو په وړاندې نو خو لکه اوس زیات اضافه شوې ده په ځوانانو کې خپل و ټولنو کې کینی خپل دغه تنظیمونه چلي او زده کړې هم کوي په کالج یونیورسټي کې هم دغه میدان ته راځي او خپلې دغه زده کړې روانې ساتي
او د ځوانانو ته بیا موقع ورکول کیږي چې کله تنقیدی اجلاس وي چې دوی هم پکې خپل نظر ښکاره کړي کنه دا ځوانان غلی پاتې کیږي لکه پخوا به داسې ویل کېدل چې د مشرانو په مخ کې خبره نه کول پکار تاسو ورته غوږ کېدی دا غوی نه واورې دغه د پښتنو دود په دې ادبي محفلونو کې منزل کیږي کنه دلته ځوانان تشویقیږي چې پاسې تاسو خپله خبره وکړي تاسو کېدی شي په یونیورسټۍ کې څه نوې خبره په د ادبیاتو په میدان کې زده کړي یا اسې مو مطالعه کړي خپل نظر ښکاره کړي
یاره چې دا خبره زما په نظر کې خو اوس هم تقریبا شته دی که نه لکه لنډ به ده ووایم پښتو ادبي جرګه ملکنډ چې سایل صاحب لګیي کومه ایجنډه کې ښودلی شي نو دوی به دا اول نه تر اخره خبرې وکړي
او په نور ملګری پکې بیا څه لږ هسې د هغوی سره یا په هغه خبره متفق یا د لږ لږې خبرې وکړي دې مشرانو کې، خو لکه کشرانو لکه هغوی مقور کوي هم، خو بس داسې عادت شوي دي د پښتنو څنګه چې تاسو ووي چې د دوی دستور داسې وي چې مشرانو په وړاندې ډېرې خبرې نه کوي، نو همدغه شان ده چې د مشرانو په وړاندې بس هغه سړی که ډېرې هم زده کړې کړي دي خو هغه په خپل هم نه شي کولی چې زه څه خبره وکړم، او نور به څوک وواړي نو موقع ورکول کېږي، لکه زمونږ په وړاندې خو چې څومره دغه دي که نه نو موقع ورکول کېږي.
سیو ستا خپله د ځوانانو شاعري خوښېږي که د مشرانو شاعرانو؟
نو بس دا خو زیات تر په مشرانو کښې داسې راشي چې سړی خوښ کړي، ځینې پکې داسې وي چې سړی نه خوښېږي، په کشرانو کښې هم بیا دغه شان وي، هغه د موقع موقع خبره ده که نه، زیات تر داسې کلام هم واوري چې سړی خوښ کړي، او خو لکه زمونږ خو چې دلته کومه هغه لاره جوړه شوې ده کوم دستور دی بس دغه مشرانو د خلک ډېر قدر کړي، او هغه د یاد ځان نه چې لږ کشر وي بس سړی ډېر نه اوري هغه ناسته نه کېږي که نه.
او ستا د خوښې شاعران څوک دي؟ ځینې نومونه راته اخیستی شي.
زما د خوښې په شاعرانو کښې خو لکه زمونږ په سیمه چې مونږ ته متاثر هم مونږ ته زده کړې کوو، رحمت شاه ساحل صاحب، پدل سبحان عابد صاحب، زما اقبال مومن صاحب څوک چې لکه مخکې څو میاشتې مخکې قید شوي وو، هغوی زما د خوښې شاعران وو که نه. قیصر افریدی صاحب لکه دوی زه دوی شاعري زه د فیسبوک د لارې هم ګورم، داسې کتاب هم ګورم، دا بیا ډېر په مینه ګورم، او ساحل صاحب چې دی نو دا مو بیا لکه ډېر زیات هغه مشر مو دی، او پاتې کېږو ورسره که دی کالج ته هم ځو نو په درګۍ بازار کښې به د هغوی دوکان ته په مخه ورځو چې کینو ورسره څه ته واورو څه ته زده کړو.
او دانیال هیران صاحب د خپرونې په دې برخه کښې مونږ ته یو بل غزل اورولی شئ؟
او چې کوشش به وکړم تاسو سره به کلام شریک کړم، چې هغه په زړه هر څه ساتي خو ما ته هېڅ نه وایي، هغه په زړه هر څه ساتي خو ما ته هېڅ نه وایي، د پښتني روایت ښکار د چا هېڅ نه وایي، او په انتظار ولاړ هلکه بام ته څنګ وخېژم، په انتظار ولاړ هلکه بام ته څنګ وخېژم، دا خلک ما بدناموي خو تا ته هېڅ نه وایي، او د تیارو خلک بدلوي رڼا په تورو تیارو، د تیارو خلک بدلوي رڼا په تورو تیارو، چې څوک رڼا غواړي هغه رڼا ته هېڅ نه وایي، او په دې وطن کښې چې څوک روغ دی نو هغه خراب دی، په دې وطن کښې چې څوک روغ دی نو هغه خراب دی، دلته غل ښه سړی دی څوک هم غلا ته هېڅ نه وایي. او مقتضه چې دانیال د داسې کیفیت او مایوسۍ ښکار شوی، دانیال د داسې کیفیت او مایوسۍ ښکار شوی، دنیا که هر څه وایي دې دنیا ته هېڅ نه وایي. ډېره مننه.
تاسو نه مننه. دانیال ستا خو ډېره خوږه شاعري ده او پخه شاعري ده، ته فکر کوې ستا دا شاعري خلکو ته رسېدلې ده که نه ده رسېدلې تر اوسه په سمه توګه؟
یاره جی بس خپله ناسته چې په میپلو کښې کوو نو ټول مشران او کمزوري دي ټول مو ښه داد را کوي خوښۍ، داسې که په فیسبوک دغه خپل اکاونټ یا ای ډي نه شیر نو ملګري ښه داد را کړي، یعنې هغه حوصله راله را کړي که نه، نو داسې خو د ځان په نظر کښې خو سړی هېڅکله لکه هېڅ نه وي، خو لکه د ملګرو داد وي او ډاډ وي چې هغه مو حوصله پته ساتي.
داسې وي چې ګل ته د خپلې خوشبوۍ احساس نه وي نور خلک یې احساسوي، نو الله پاک دې الله نور وځلوه. او دانیال صاحب، او په راتلونکي وخت کې به ته څه غواړې لکه کمپیوټر ساینس چې پوره کړې نو په هغه څانګه کښې به مخکې تګ غواړې که دغه د لیټریچر یا د ادبیاتو شوق چې دا به ورسره ورسره پالل غواړې؟
یاره چې دا خو زمونږ شوق دی او د شوق هېڅ قیمت نه وي که نه، په دې هغه مونږ د ډېرو سیزونو هغه مینې چې دي هغه وژلي دي، لکه مونږ که نور ځوانان وګورو هغوی به که مختلف ګیمز او ډېر زیات سرګرمۍ دي به کوي، خو لکه مونږ هغې ته وخت نه ورکوو، بس هم په دې کښې هغه خپل ته به ازمایي کوو او ښه په خوشحالۍ پکښې پاتې کېږو، نو زما په خیال کو مونږ تر مرګه لګیا یې کو بوډاګان هم شو، نو زما په خیال د دې نه به مو خلاصې نه کېږي، او پاتې شوه د تعلیم، نو بس د کمپیوټر ساینس دغه مخکې کوم پړاوونه راځي که نه، کمپیوټر ساینس چې کوم دی نو په هغې کښې زیاتره دغه کوډینګ دی یا پروګرامینګ دی، بس د هغې دغه زده کړې کوو بیا به مخکې خپل لاره ټاکو.
او تاسو چې شیر لیکي دانیال حیران صاحب سشی نه الهام اخلي سشی مو دغه کوي لکه تشویقوي یا یو 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 تاثر در باندې اچي چې هغه وخت کې به دانیال قلم کاغذ راخلی یا په خپل موبایل کې په ډایری کې لیکل شروع کړي د سې سو وخت معلوم وي س حادثه وي س خوشحالي وي س خفګان مو قوي کوم شی به تاسو سندري زکوي
یاره دې زما خو خپل ځاني داسې دی چې لکه ناس نی چې ودرېګا پېنا او کاغذ راوالو چې سولي کو کنه اغه آمد او عورت خو بګشته کنه نو کوغه مونږ ولې ګو په زور زور شاعر کو نو باغ کې بیا غشن خو نوم نی او چې هر کله د سيزان لا مونږ خو سم مغه د ادبي خلک دې سيزان لا ځان لنو کله څنګه چې ما اوس د اولنې غزل وې چې غرونه پرې واته ټپې سندري چرته یو سدا سي مازیګر کې خبر شیر تر احساسات شیرون تی جوڑی گی بس دگا کم ازان زانی چی یو یا زیاد تر چی دے کم ٹائم نو خدا سپت چی اگر سائل سے بوئی ہے چی نور خلق بزان دا پلستن یا کمبل را کئی گینو دا دیبا و لیکوال سڑی پا دا گا ٹیم کی لری دا گا ٹیمون ای دا زان لوائلی او دا تنہائی چی بس پاگی کی سڑی بیا دا خپل دا دبا و دا شیر وغیر لیکی
سی موسیقی آو رہی تا سی کم هنرمندان دیر آو رہی
موسیقی ولی نا دا خو بس دوانا یا بل سر ٹچ دی زیاد تر چې اورو زما د خوخي سي دي هر وړوکي موسیقار دي هو کله کله دومره ښه کلام واورو یا کم لایو موسیقي شي د سړی ته ډیر زیات متاثر شي نو زما خو چې خپل ځاني ډیر زیات خوختي پر لوهاب در سیب شو او داسې هارون باچا صاحب هم اورو داسې نورم د دنیا کسان دي چې لکه تقریبا هر سړی په خپل خپل ځای باندې یو مقام لري د هر سړي یو خپل درجه ده په دې میدان کې نو زما په خیال چې ټول تقریبا
او تاسو خوږه شاعري کوئ کوم هنرمند تر اوسه په نظر پریوته ستاسو ځینې شعرونه ویلي دي کنه
او جی داسې کله کله خو پکې مخکې ویلي شوي وو تقریبا دوه درې کاله مخکې یو کلام ویلي یو دغه ویلو یو فنکار دا وای چې لکه اوس تر دې دمه رالم نو بس هغه شاعري داسې پخوانی شان شته دنه زه داسې اوس نه خوښومه کنه چې یاره نه دی ویلې شوې نه ښه به وي نو بس دغه دته او دغه دغه دي زمونږ چې بیا مخکې ځو نو هغه شاته شاعري چې دنه هغه داسې سړی بیا وایي چې لکه ما ولې داسې لیکلي دي
او دا دا بهیر تل روانی گینی مثلا سړی ک لکه دیرش کلن شی بیا شل کلن شاعری ورته خامخ کاری ک 50 کلن شو بیا به دیرش کلن شاعری ورته خامخ کاری دا جون سره تړلی خبرې دی ټوله کنه دانیال
یاره دې زما په خیال چې او سړی بیا مکمل څنګه جتا ستو وی دیرش کلن یا سلوی کلن دغه تورې سینو زما په خیال چې بیا گزاره کړی کنه مونږ خو لا کوس دا دې زما چې روان دي نو زب نور لس کلن ما نو لکه دې نه کوم دوه درې او سلور کال لرو کو نو بیا بي خي اسوار لس 15 لس کال پاتې کی نو لکه مطلب بیا روست چین سړی بیا پوه شوی کنه ولکه هغه مونږ ډېر مشرانو نه دغه شان نه ورو چې زړه شاعري چې د کوم د ناغه خوان نه راکی یو نوې کلام ولي کو کنه د شعر مثال د اولاد یې که شری خلکو د ډېر ګراني کنه دا زما په خیال چې بیا د ډېر خلکو دا مسلې
ډېر هنري خبره
نه خلک به خو خو خي زول کلام چې مرته وي خو بس خپل انسان داسې محسوسي چې یعنی مال نه ویل پکار
ما وی چې دانیال ډیره هنري خبره مو کړه چې په مور او پلار باندې کشره اولاد ګران وینم داسې د شاعر هغه تازه کلام چې وی شاعر باندې خپل خلګي نو تاسو اخیری غزل کله لیکل خپل
اخیری غزل چې کوم ما تاسو ته وینم تقریبا بدرې هفته مخکې ما لیکل دی کنه کوم تاسو چې مې دغه وې چې د غرونه پرې واته دا ما اخیری کلام دی چې ما لیکلې دی نه پس زما په خیال چې زه به یا ناس نه یم یا موقع به نه وي جوړه شوې که نه زموږ سټوډنټان بس موقع ورله ګورو
چرته مخه خبرې
تاسو په کالج کې یا چرته چې تعلیم کوی الته خو ډیر نور زلمی بم وی خی پیغلی بم وی نو تاسو د خپل شاعری په وجه باندې لکه خلک به بیا در نه غوښتنه ډیره کوي زه دلته چې تا د شعر غوښتنه کوم نو زه داسې احساسوم زما چې اوس ما ته نو وی چې ته دومره ډیر شعر نه مانه ولې غواړې خو هغه خوستا ملګری هغه به تاسو سره دومره تکلف نه کار نه اخلي نو درته وایي فرمایشونه کوي چې موږ ته سو وره وتازه
او جی بالکل اس کم ملګری چې نو په دې هغه مونږ کې غزانګړي ادیتیا ګوري کنه هوست فیسبوک او د واتس اپ دا ور دین او پیجن جره مونږ سره د پلانې ملګری یا شاعر دی یا دغه دی په هغه زموږ زیات قدروم ملګری بیا کې د نورو نه مزيات خیال ساتي کنه او وختونه کوي کله کله داسې ویکند پیریډ یا استاز نه یې کنه یا داسې په کالج کې په بریک کې روز نو ملګری غوښتنه کوي چې رنن به ته مونږ ته خامہ خاصه وي او تا ته مونږ په مخه وایي چې څه وایي خو ته نه وې نو بس بیا اکثر چې کینو داسې ملګرو سره نو بیا ورته وایو او غوښتنه واقعي چې ملګری ډېر زیات کوي
نو دانیل ستا ملګری تا نه غوښتنه کوي چې مونږ له خامہ خاصه واوروه که زه یو بل غوښتنه وکم د کوم بل غزل سو شعر نه درته یادیږي بیا به بس دا به اخیری غزل نور به بیا نه زورم
بس شیرونه را یاد کم چه خکولو نو پلگ خنده سکی خکولو نو پلگ خنده سکی لگه که تازه که تزا سکی او سنگ با یو کیگو دا جوندون پلار سنگ با یو کیگو دا جوندون پلار مینه چه پغلاشی پغلا سکی او غگ دخپل قاتل دا باده کو غگ دخپل قاتل دا باده کو پس پی نپویگم چه دا سکی او شیخ اخت دوارلیو دا اش پرنس شیخ اخت دوارلیو دا اش پرنس اوس چه بده دغی گناه سکی او حسی مشلی دل دا گریوان نده حسی مشلی دل دا گریوان نده پوی نی چه ستاپا دا سکی او مونگ چه زوروی او زورورو مونگ چه زوروی او زورورو نکی پا دا سی بلا سکی او مقصد چې لکه خبره وزن د دانیال په حال لکه خبره وزن د دانیال په حال شپو کې د هجران په تنها سکی ډیر مان
تاسو نه ډیر زیات مننه دانیال هیران صاحب چې لخ خپل قیمتي وخت نه مسو شی به مونږ لرا کړل ډیر زیات ممنون یو تاسو کور مو ودان ژوندۍ وسه
تاسو هم ډیر مننه چې خپل دغه مینوالو ته مونږ واورول او خپل مشال ویډیو دغه خبرونه کې مماله مو قرار کړل
درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې د خبرونه تغ وګوي تر بلې ونې پورې خپل قربان عجیب امر ته اجازه ورکړي د خدای په امان
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ